ټیسټ لوبي د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل چې د ښځو سپورت ته ژمن دی. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده ښایي د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره ښایي د پانګونو او اقتصادي فعالیت په مټ په سلو کې 4.3 وي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د نګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپل اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر اتمی پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې، کوماندو، هوایي ځواک او بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاور دن خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو دوی بجې او اته دقیقې دی. مایکروفون ستاسو پروګرام ته شرغلاس. نن په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو نن په خپلو تازه څرګندونو کې اټکل کړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي، د دې کال تر پایه شایي د خور ځواکۍ له ستونزې به کړېږي. د دوی په خبره له دې جملې 1 میلیون ماشومان د ناکافي طبي اسانتیاو او لوږې له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د لوږې په اړه اکسفام مؤسسې په چونګاش میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا هم تر دې سخت وضعیت سره مخامخ دي. دا شمېره د تیر کال پرتله 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. اکسفام په خپل راپور کې زیاتوي چې د دې کسانو له 3-2 برخې له دې کبله لوږې سره مخامخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا هم کړکیچونو کې ښکېل دي. په راپور کې افغانستان په همدې ډلې کې د سر هیواد یاد شوی چې تر 1.5 میلیونو زیات کسان چې د دې هوا د وګړو په سوړ کې 2/3 برخه جوړوي د بحران په کچه للوژه یا تر دې هم له بدتر وضعیت سره مخامخ دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خبرولو سره اعلان کړی چې 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خور ځواکۍ کړیږي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو په کوربتو په جنیوا کې د یو کانفرنس پر مهال مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR تیره میاشت ویلي اوس د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه سویو ته د لومړنیو مرستو رسول دي چې ماشومان یې له لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ویلي چې دا مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه نږدې 300 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به ډېر ژر د مرستو لړۍ پیل شي. تیره میاشت مخکې له دې د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی و چې لوږه او فقر اوس له کلیوالي سیمو څخه ښاري سیمو ته خپریږي. د دغه نړیوال پروګرام د اقتصادي برخې مسؤول عارف حسین تیره اونۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له راتلو سره 200 میلیونه ډالرو په ارزښت عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا ده. مایکروفون ستاسو پروګرام کې له اوریدونکو هم اوري چې دوی څه فکر کوي چې رواني بیوزلۍ دوی څومره اغیزمن کړي او له دې ستونزې څخه د وتلو لارې چارې څه دي. اوریدونکي کولی سي چې زموږ دوی نړیوالې شمیرې فعالې دي چې دوی ته زنګ راووهي. یوه شمیره مو د 0000 یولس څلور ویشت شپږ سوه یو بل شمیره د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلور ویشت پنځه سوه یو اوریدونکي کولی سئ چې د سکایپ له لارې هم په څو شیبو کې زنګ راووهي. د سکایپ ادرس مې دی ازادي ټکی راډیو. د څو اوریدونکو نظرونه اورو چې د بېوزلۍ د غرض د بېکارۍ د زیاتوالي او فقر په اړه یې څرګندونې کړې.
تقریبا لس نس کیږي چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشات مې محفوظ کړي هغه مو زیات سره مخکې وو د غربتا سره مخکې نو هیله مې دا ده د مربوطه شاوخوا چې موږ د معاشات هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربت کې اخته دي. مننه هیله مرزوار
فوزاد واسي د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ چې تاسو ته پیغام کړم غانې دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ تمرس کراله مرستې مستحق کسانو ته نه دي رسېدلې. هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریخ مملګر وي یا په شکلدارانو کې خپرېدل په شیک فلان کې خپرېدل د هغو ثبتې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه حالت ورته کړېدل هېچا نه نوم نه شته کړی دی نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته محترمه دا تقاوتو د مایوبی ما ماش ولین ور کوي دی لا ځان ته ملایان وي سل رحمین لري خلک ټول وږي ناشي د دې پراتک سره ټول خلک وږي شو دغه پیغام نه ولین سفتوي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زهر بچی د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم څل ګورور د شان دوه ګرامي د وړه ګران د وړي ګران چې یو پک ګران خلک ستړي دي زمان دې صحیح چواته نه لري ما طالبان څه خدا خوښ لري چې د میوان ګل سالي تمر سره د خلکو سره کوم کومو چې خلک دې په بد خلک
یو خلک د مرز څخه به یو میاشت کې پرلو کې دې ته باید کارونه ورته پیزا سي دې ته باید د کارونه سره وخت ته نه سي چې دې ته کارونه پیزا سي دراغه ساته په چې دې کارونه لري برڅ کو دې ته خپل چې شمې نه ورته دې وخت خپل کار ولر خپل وظیفه ولر خپل هر کار چې دې هر دند لري هغه باندې دې سره کومک وسی چې دې خپل اینده سره اینده خپل په شو درې.
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه راځم چې لولو سره یې سمې امارات مې غوښتنې درته چې سړي هغه پرتی درته وچو کی په ان سامه نه دایس بغلان غلی شو سی او پتاک خوړی اته ته یو سر سل پاکستان کې الله رسول دې ای او خلک به اواز لګي او بل خو شان نشي ګران شي نو دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل دې خلک ته توجه نه کوي ویل دې اقتصاد توجه نه کوي خلک دې به لږ کنټرول شي ډیر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. والسلام.
زه جاید افغانم همدار زه د میوند ولسوالۍ څخه سره پاري کوم موږ د امارات د ورپورو کسان څخه دا هیله ده چې دا خوراکي توکي دې لږ ځان کې به دې لوري سوي دي خدا دا توان چې یو دا به غوړي په وښتو کالدار دي نو دا وښتو کالدار دي د غریب د پاره به دې دې شي دي نو زموږ دا هیله ده چې جګړه جره اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به څه ځان کې. والسلام په احترام.
سلام علیکم زه د کندهار ولایت ته پنځه ولسوالۍ څخه خبر در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو رون څخه خواهش کوي چې په افغانستان کې هر څه ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش کوي چې په هر څه ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو سره
زما مشر زیو او هغه م وپات شو او نورم د ګټو وټو هیڅوک هم نشته دی الله سرم شته دی نورم هیڅ نشته دی د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشومانان راته جاړي د لګې نه د تندې نه
تقریبا شل پنځه ویشت دی مې ټک کار نه کړی او د کور کرایم را باندې را د غاړې را او ټول کارګر چې دی ولا کار وټل خرچ نه لري
رزانې ته راشم رزانه نشته دی کاروبار نشته دی ای کور بچت خو پرې دا ولا کې دی بچو نو پیسې لرو دی وټل پیسې ولا کې لرو
کلا دې زیات دی دا اوس مو د کار کې واټس شاگردان و مخی کار کولو وست کار نشامل نا وست دری شاگردان کاروبار خراب دی سر بی بی آقا دا شاگردان و مصرف نپورا کئی سر نو مجبور شد آقا کم شاگردان شی من سر دا مطلوب و آقا من کم کردی دی
دقا سکل دا یعنی واتا دارا دقا مصرف بود و بی دا نشکل دارا نشکل دارا ولی مخی سری یو کلو کباب رو وست آقا با اون نوری یعنی دقا
مایکروفون ستاسو پروگرام کې مو د څو اوریدونکو نظریات واوریدل چې تر ډیره په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه شکایتونه کول یا هم دا چې په افغانستان کې کارونه نه پیدا کیږي عواید کم سوي او دې ته ورته نورې ستونزې د پوهنتون استاد عزت الله پیژند هم را سره په تماس کې دی. پیژند صاحب، تاسو هم د بې وزلۍ له منځه تلو او د اقتصادي فعالیتونو د پیاوړتیا په اړه ځینې څېړنې او لیکنې کړې دي، ستاسو نظر څه دی چې ولې په افغانستان کې ورځ په ورځ د بې وزلۍ اندازه زیاتېږي؟
سلامونه تاسو ته او د راډیو درنو اوریدونکو ته. فکر کوم چې دغه موضوع یو پراخ اقتصادي تحلیل ته اړتیا لري چې زه فکر کوم دغه پروګرام تر اوسه دی به دا کومه د اړخه د توګه باندې دا موضوع وڅېړو وتلې خبرې خو دلته چې څنګه موږ مخاطبین اوریدونکي دي او عام خلک دي زه غواړم نسبتا د خلکو په چبه باندې وژغېږم. بحران اقتصادي هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې پخوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره ړنګ کړل شو او کله چې داسې حالت راځي یو نظامي بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي نو طبعا د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بې ځای کیږي، کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. یعنی در هر څه مخکې دلته د خلکو روحیات مهم دي چې هغه ځپل سوي دي او خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کې د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نه ش کوي چې که څه هم دی سرمایه ولري که څه هم دی هغه نسبتا لږ و ډېر امکانات ولري چې هغه لږ و ډېر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، ځکه روحاً دی ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه سوي دي. نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي، د بیلګې په توګه باندې خپل کارکوونکي رخصتوي، تولیدات دروي او ورو ورو دغه حالت د ټولنې پر ټولو قشرونو باندې په اقتصادي لحاظ باندې ناوړه اغېز کوي او اقتصادي بحران رامنځته کیږي. نو افغانستان کې عین حالت رامنځته شو او له بده مرغه دوام لري. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ چې کله په علمي توګه باندې د اقتصاد د بحران د رامنځته کېدو په باره کې خبرې کوو، دوه مهم فکتورونه باید له یاده ونه باسو. هغه تقاضا او عرضه ده، یعنی د توکو د پاره د خلکو غوښتنه چې مثلا دی غواړي چې په دکان کې یو څه واخلي او دغه په مقابل کې دی باید هغه څه چې دی غواړي هغه باید موجود وي. دلته د دې تر څنګ چې موږ ارزانه لرو تقاضا مخکې د مخکې څخه له منځه تللې ده یا راکمه شوې ده، او علت یې دا دی چې د خلکو په جیبونو کې پیسې نشته. ممکن په دکان کې په کلیو کې په بازار کې هغه څه یي چې یو څوک یې واخلي او هغه خپل ورځنی ژوند ته د هغه په واسطه باندې مثلا خوراکي توکي دي یا نور توکي دي چې دوام ورکړي، اما کله چې د رانیونکي یا پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو دی تقاضا نه کوي د یو شی او د دې په مقابل کې په عیني منفی اغیز پر پلورونکي باندې کېږي. کله چې د پیرودونکي په جیب کې پیسې نه وي نو پلورونکي ته هم د پیرودونکي د جیب پیسې نه ورځي او اقتصادي بحران رامنځته کېږي. دا یو څه هغه علمي فیصله سره تعریف دي د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو.
بله، مخکې نور هم پر دې موضوع باندې تم کیږو. په افغانستان کې وخت نا وخت ځینې ملي سوداګر او هغه کسان چې یو څه په وس پوره دي د بېوزلو کسانو د لاسنیوي او همکاري لپاره لاس په کار کیږي. یو هم مهراب الدین پاجواک دی چې هلمند کې د فکری تړون خیریه ګروپ مسؤلیت ور ترغاړی دی. د یو ګروپ جوړ کړی چې د ګروپ له هر غړي څخه د میاشتې 200 افغانۍ راټولوي او په دې پیسو بیا بېوزلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. پاجواک، تاسو دغه فکر څنګه پیدا شو چې داسې یو حرکت پیل کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهراب الدین پژواکم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار یو تن اوسیدونکی. لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او د راډیو ازادۍ د لارې سره ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه هغه غریب کورنیو ته د سار ماشام ډوډۍ نه لري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چکر په هغه وخت کې زما سره نه بلکې د ډیرو هلمندوالو سره پیدا و چې کله بیا د غربت سره چا د سار ماشام ډوډۍ نه درلودله. یو کلیوال بې و د هغو په لیدو باندې به ځورېدی. نو دغه چکر د ډیرو سره و، خو د دې فکر په اخلاق انځه به جرأت نکوم چې د دې فکر بنسټګر ځان وبولم، ځکه هغه کسانی بنسټګر دي چې زما سره په دې ګروپ کې اخلاصمندانه د خدای د رضا په خاطر او د دې خلکو غریبو د لاسنیوي په خاطر باندې همکاري کوله او دغه ډګر ته په ډېر مینه او احترام باندې رامخته سول. نو دغه فکر د ډیرو هلمندوالو د ډیرو هیوادوالو سره و، په خاص ډول زما سره و چې کلیوال به غربت سره ځورېدل. نو مال کچېرې یو تجار دا کار کوي کېدای شي دا نیمګړی ډېر مخونېندشي، او کچېرې دا د ډېرو په ګډون باندې کېدای شي دا تر ډېره وخته پورې بقا پیدا کړي. نو د دغه فکر د تکمیې دپاره مو د پوهنتون استادانو، دسو استادانو، عادي دوکاندارانو، کلیوالو د دې سره مشورې وکړلې او بالاخره کوم دې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه په اخلاص د وطن پرستۍ، خدای دوستۍ په روحیه باندې دې ته آماده سول چې د خدای تعالی د غریبو انسانانو سره بلا ریا او دې سره تفصیل سره همکاري وکړي.
بله، پژواک صاحب،
نه یوازې زما سره بلکې د ډیرو سره پیدا.
بله، د کندز یو ملي سوداګر هم په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و، خو په وروستۍ شیبو کې ویل چې بل کار ورته پیدا شوی دی او نسی کولی په پروګرام کې برخه واخلي. پژواک صاحب، تاسو په هلمند غوندې یو ولایت کې یاست چې جګړو سخت ځپلې، نن سبا د بېوزلۍ اندازه څومره زیاته شوې ده؟ تاسو خو دا هر څه څارئ.
بله، او که اندازه د بیوزلی ده بیخی هغه حد ته رسیدلې ده چې داسې کورنۍ اوس هم شته چې د سهار ماښام ډوډۍ نه لري. او زه تر یو اندازې پورې چې خبر یم یا ما ته زنګونه وي، هغه بېوزلې کورنۍ د ګرانۍ د وجې سه او د داسې یو حالت د وجې سه چې کار نه پیدا کېږي، کورنۍ داسې یو حالت ته رسیدلې دي چې خدای مکه د ماشومان او فصلاو دیو ته ولاړ دي. دا یوازې دا لامل نه دی چې دا تحولات رااله، تحولات یې یو عامل کېدای شي، خو ته دې مخکې ډېره سخته وشکالي وه. دلته هلمند کې یوازې پر ښار باندې لښکرګاه ښار باندې حساب نه شي کېدلی. هلمند نورې ډېرې ولسوالۍ لري چې هغه ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ دي، لکه نادالۍ و، مرجا و، ناواو، ګرمسیلو او دغسې سنګینو، مساکلا او طرف هم زراعت وده کړې ده. نو په دې کې ټول هغه بزګر بیچارهګان چې هغه د وچکالۍ د وجې سه یې خپل مالونه خرڅ کړل، هغه هم د داسې غربت سره مخامخ شوه. هغه چا چې مځکې درلودلې هغه هم په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. یعنی اوبه نشته، تر ټولو لوی عامل یې وچکالي ده، او دا وروستۍ تحولات هم پر کار باندې په ځوانانو پر بېکاري او په دوی باندې سخت منفي تاثیر کړی دی. کارونه نشته، نو دغه لاملونه دي چې په هلمند کې دغه د اجناسو قیمتونه لوړ کړي دي، بېکاري زیاته کړې ده، خلک ته ډېر اندازې پورې په تشویش کې اچوي.
بلې، دا په نور ولایتونو کې هم دا ستونزه خورا زیاته ده. په کابل کې دغه راز په نور ولایتونو کې د کور د سامانونو د خرڅولو لړۍ پیل شوې ده، چې اکثره کسان خپل د کور سامانونه په ډېره کمه بیه خرڅوي. ځینې یې شایي یا بهر ته روان دي یا په خپله په افغانستان کې دننه د نورو توکو د رانیولو دپاره لاس او ګریوان دي د مشکلاتو سره. پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وټو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلاره ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه یو شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل په د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل د په اروپا کو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دغه حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري، او منظم اقتصادي مطالعه ته دایمي حالت ضرورت لري، چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. نو زه دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکړي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پوه وو هغه یا ولاړل بهر څخه هېواد څخه بهر ته ولاړل، او یا دوی سره کار کول ته د بېلابېلو لاملونو پر بنسټ پنج زړه نه شه کوي. د بلې خوا څخه در دې چې ورکیر سو دوی اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپله څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپله کړې ده، او لبل پلاوه په عین وخت کې دوی د غو څخه د مرستې غوښتنه کوي، چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی، او دغسې پالیسي که دوی همداسې دوام ورکړي زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو. دوی باید واضح ووایي چې آیا د نړیوالې ټولنې سره مرستو او د غو سره همکاري ته او د غو سره ګډ کار ته آماده دي، چمتو دي کنه، که چمتو دي په کم په کوم شرایطو باندې او په کم چوکاټ کې، او د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه چې کومې غوښتنې لري آیا د هغو غوښتنو د ځوابولو دپاره دی هغه ظرفیت او وړتیا لري کنه. دغه دوی پوښتنې چې جواب زه فکر کوم یو څه دا موضوع نور موږ دې ته نږدې کوي چې حل لارې ته ورسیږو. نو تر اوسه پورې دی داسې یو نیت نه دی ښودلی چې دی په عین وخت کې چې د نړیوال ټولنې څخه د مرستې او همکاري غوښتنه کوي په عین وخت کې آیا دوی د هغو غوښتنو ته منلو ته چمتو دي که نه. دغه سوال ته که دوی ځواب وایي زه فکر کوم بیا موږ کولای شو چې حداقل امیدوار شو د آینده لپاره چې موږ کولای شو چې دغه اقتصادي حالات څخه د ملت وژغورو. خو در کوم ځای پورې چې دغه تیرو شلو کلونو راهیسې او دغه څخه مخکې ما د دې هغه ذهن او د دې پالیسي او تګلاره مطالعه کړې ده، زه فکر نه کوم چې موږ به دوی به وکولای شي چې ملت دغه حالت څخه وباسي. زه فکر کوم چې ملت مهربانی
استاسو تماس ما مداخله زکه وکړه چې اوریدون کې نړیوال شمیره ته زنګ وهي مصرف کیږي اوریدون کې پلان کې د دوی تورزو د بیوازلی په اړه دوی نظر اخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو پروګرام
بله بله سلام علیکم سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو او مېلمنو ته زما دغه مېلمنه خبرې زره دوم کله نه ردوم ځکه چې د دنیا متفکر راغی دلته افغانان تر ګوردو غریب کړ تر ګوردو در بدر کړ هغه فقط کار وکړي خپل پنځو انډوالان تخپل ځان ته غلاوی وکړي دلته تعوت پکار دی دلته ملا وو امی وو متفکر وو ساینسپونه دی پکار دلته چې دی وطن ته تعوت لري ژمنې هغه چې سړی پکار دی
مننه ستاسو مخکې یو صوتي پیغام هم خپور شو چې په هغه کې مو د بیوزلی په اړه شکایت کړی وو د پروګرام میلمانه به حتما ستاسو د دغه څرګندونو په اړه خبري کوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده پښتون صاحب مهرباني
بل سالي سلامونه می قبول کا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
خبر خدا شي د سالي سر کې په هر ولایت کې د افغانستان دا فقر اقتصادي وخت اکثر شدلې دي نور د خپل ملت څخه لار ورکه د ملت وغوي دي د ملت اساس قسم نور دا کده یو میاشي او نیم میاشي نه صبر وکي دا شي انسانان سره سړي سره په خدای باور وکه چې پرچاو په ډوډۍ باندې قدرت نه لري دا په خواني راکين چې په هر کې ناسو هغه خو ماړو د ملت ته حال نه خبر د مظلوم د هغه دا ورسنیم شاید دوی په هر کې او شی ولري دوی به د خلونو ډوډۍ ولري ولیکن ملت شي نه لري زما خبره دا ده چې کچيري دوی نړیوالو سره هغه د دوی موافقت نامه چې دوی امضا کړ دوی به شاید نړیوالو سره یو وعده کړی وي نن جهان د دې ساغه واده غواړي دوی د جهان سره واده غواړي په مابین کې ملت نن د سیاست ښکار دی نو زما پر طالبانو باندې هم ږغ دی چې نور پر دې ملت باندې زړه وسوځي د نړیوالو سره سازش وکړي او زما پر نړیوالو باندې هم ږغ دی دغه پیسې چې دوی کنګل کړی دي نه تجار کومه کړ سره کوي نه انجو کومه کړ سره کوي نه معاشه کومه کړ سره کوي اگر موږ کنګل شوی پیسې چې دوی کنګل کړی مونږ نه کړی دي دا تر ها د ایبت الله خو نه دي د متکی صاحبو د برادر خو نه دي نه د اشرف غنی هم نه دا د ملت مال دی دا بیت المال دی د کړی دی مونږ نه کړی دی نه یې زور نه راتوري نو په دې کې تاجرانو پیسې هم څه نن کزه یو ملي تاجر ته هم چې ما سره کومه کوکه هغه صاحب ما تر شرکتونو د پیسې نه راکړي نو دوی نه راکړي وړي نه راکړي نو زه تاجر ته نه سوالي مخیره ما سوته نه سوالي او هغه بشری مرسته چې په کومه موده کې موږ سره کیږي موږ مخکې یو د غذر لوړې چې امارات موږ سره کومه کوي دا بشری مرسته راځي اوسم پر وایي سوبه تقسیمې
ډیره مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو د پروګرام ملمنوات من لزان سره یاداشت اخیسته دی بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو د پروګرام د موضوع په اړه نن مایکروفون ستاسو پروګرام کې د بیوازلی د زیاتېدو په اړه خبرې کوو یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصت وایئ
السلام علیکم
نبیولا
خبرې کوي
صالح مهرباني وکړئ ستاسو आवाज اورو
مننه کوم سالي صاحب زما په نظر کې چیرته په یو هیواد کې لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې یعنی دا چې چیرته په یو هیواد کې د کار کچه نیوي پیسه د کمه سي یعنی څومره سي ضرورت یې او همداشان دومره ګراني سي لکه اوس اتیا پیسه یعنی پنځه پیسه تر مخکې ګراني ته شې وي نو په هر هیواد باندې اغیزه کوي پر اقتصاد ناول اغیزه کوي زما پښتنه له ملمنونو همدا ده کچرت بهرنیان مرستی کوي یا ایشانی امارات مرستی کوي آیا هغه به هغه المنو او مساعد کو کسانو ته تقسیم شي که به څنګه چې تاسو په نظر ډیر زیات من او آیا او به شي مرستی به وشي وجود به ولري که به نه حسې شي وادي
ډیر مننه تاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدون کینسته یو خبرتیا اورو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته د دوی نظر به سره تاسو سره شریکو
جنګ زرات
وی دا سمې بدی سیګي په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تا تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
مخکې تر دې چې د پروګرام میلمه عزت الله پیژان ته ورسو، له مهراب الدین پژواک څخه اورو چې روانې بېوزلۍ په افغانستان کې یا خصوصا په هغه ولایت کې چې دوی ژوند کوي عام ولس څومره زیانمن کړی دی. مهرباني پژواک صاحب.
بلې، هو، دا یو واقعیت دی چې بېوزلۍ هغه درې لاملونه چې موږ مخکې ذکر کړل، چې دوامدار سږ کال تېره وچکالي وه چې اوس هم دوام لري، او د هلمند یو ډېر قوي رود و چې تر اوسه پورې د چا نه دی په یاد چې دا دې په ډېر وخت کې وچ شوی، خو اوس په ټاپه باندې وچ دی. او د دې تر څنګ دغه وروستي تحولاتو منفي تاثیرات او د ګاونډي هېوادونو تجارتي بندرونه بندېدل و، دا ټول د دې لامل شوي دي چې هغه تاثیر یې پر ولس باندې ولویږي، شیان ګران شي، او ولس دونه بې وسه کی چې خپل د بې وسۍ د وجې سره د کور کالو د خپلو اولادو خرڅلاو دیو ته مجبوره شي. نو په داسې حالت کې
بله پژواک ستاسو له څرګندونو خو داسې معلومیږي چې د زراعت د زیانمنېدو تر څنګ په دې ولایت کې صنعت او کوچني کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي چې په لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې. وکړه څنګه
صنعت له تر یو اندازې پورې مخکېم دلته خاص وده نه وکړې، یوازې شی چې وو هغه تکیه د بزګرو کلیوالو کلیوالي خلکو هغه یوازې پر زراعت باندې وو، او دغه زراعت وو چې ښار ته هم ډوډۍ ورکوله، کلو ته هم ډوډۍ ورکوله، او هر څه پر زراعت باندې ولاړ وو، او تر یو کم اندازه یا په صنعت باندې چې هغه فابریکې وي چې یا د پنبو فابریکې وي، نورې فابریکې دلته جوړې شوې نه دي، صنعت دونه وده نه وکړې. نو ځکه ما یادونه ډېر په تکرار د زراعت کوم، او یو شي چې بخښه غواړم چې زه دې دغه سیاسي مسایلو ته ډېر نه داخلېږم، او ډېر وضاحت په هغه عقله باندې نه شم ورکولی. زموږ د ګروپ اصول غیر سیاسي دي، او تر څنګ یې ډېر افغانستان په سطح کې مشکل دوستان په نورو ولایاتو کې لرو، هم ورته مشکل په هغو ولایاتو کې زراعت و زراعت تپلی دي، خو د هلمند په نسبت باندې کندهار، هرات، مزار، کابل، ننګرهار هغه شاید هلته صنعت ډېره وده کړې، او ډېر د بیکاری د وجه سره خلک ډیر څنګه دستي او خپل.
بلې پاجواد صاحب، په مرکز لشکرګاه کې ځینې ځایونه ست چې خلک د کاروبار په نیت الترا ټولیږي، د دغو کسانو شمیر په دې ورستوي کې څومره زیات شوی دی د بیکاری او د فقر له زیاتوالي سره جوخت؟
از دوی چې هر سره وزم موږ د کور په سل کې سل مترې کې د مزدورانو د راټولېدو یو ځای دی، یو چوک دی، یعنی که په دې باندې مخکې کلو کې 50 کسان درېدل، خو په اوس وخت کې تقریبا د 300-500 فوشا مزدوران درېږي، او په ډېرې بې صبرۍ سره که یو موټر هم تېرېږي د دې ځای څخه، دوی هڅه کوي چې ویدرې او پوښتنه ځینې وکړي چې که یو کار څه نه لري خو یو کوشش راته وکړي چې یو بل څوک کار راته پیدا کړي. نو په ډېرې د دې صدا معلومېږي چې د زموږ ولایت چې ما ته معلومېږي دا زیات بېکاري دغه ستونزې سره مخامخ دي، او کارونه نشته، روزګار نشته، خلک ډېر تنګست دي.
ډېره مننه عزت الله پیژان ته ورزو. پیژان صاحب، تاسو د اوریدونکو تماسونه هم واوریدلې، واوریدونکي ستاسو څرګندونې تقریبا رد کړې، ستاسو سپیناوی څه دی، او د نور اوریدونکو سوالونه هم اتمن تاسو له ځان سره لیکلي.
د لومړي اوریدونکو چې تماس نیولې وو چې د وطن بسیاینه یا د یې هیواد پرمختګ تعهد ارتیا لري، زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی، او تعهد چې نه هغه هیڅ کار مخته نشي تللی. اتا کا په خپل شخصي ورځنی ژوند کې هم موږ بریا ته لار نه پیدا کولای. خو د دې تر څنګ کله چې موږ حکومتداري ته راسو، کله چې موږ یو ملت د خدمت چوکاټ ته راسو، باید دغه ورور هیر نه کی چې د تعهد تر څنګ تخصص هم فرض دی. فرض دی باید هیر نه کی چې که تعهد وي تخصص ورسره نه وي، موږ بیا هم داسې وګڼه چې یو مرغۍ یو وزر تړل دی او په دغه څخه هیله کوو چې په دغه یو وزر باندې دی دا الوتل وکړي. نو تعهد مهم دی، د تعهد تر څنګ تخصص هم مهم دی، او دغه دوه فکټورونه دي چې موږ یو ملت د خدمت جوګه کولی سي او موږ هدف ته رسیدلی سو. له بده مرغه زما شخصي باور دا دی چې تر اوسه پورې په دغه اوسنۍ اداره کې دا یو خو بیخي نسته له بده مرغه دغه تخصص او مسلکي توب، او دا بل چې دی دا تر اوسه پر دی نه دی دی دا نه دی په داګه کړی او دا نه دی ثبوت.
بله پیجان صاحب، خو د طالبانو د حکومت ویندویان ویلي دي چې دوی په خپله سرپرست کابینه کې هم تخصص ته توجه کړی ده او په راتلونکي کې به هم دې موضوع ته توجه کوي، او د اقتصاد په برخه کې دوی ویلي دي چې پر یوه تګلاره باندې کار کوي چې د هغې کې به د هغه ټول مسایل په پام کې ونیسي.
زه فکر کوم چې اصلا ضرور نه چې په پام کې ونیسي، او یا یا دی د دې لپاره د صفر څخه کار شروع کړی وای. زه فکر کوم اول دغه د دې راتګ یو ستر نیمګړتیا وه. تاسو وګورئ د سولې په چوکاټ کې پخوانی حکومت دوی ته د هر څه زمینه مساعده کړې وه. دوی ویل چې موږ د غو ویره همدا وه چې موږ باید دغه چت ونړوو، او موږ باید چت پریږدو، تر دغه چت لاندې باید موږ ګډ کار وکړو، او د هغوی بیره هم دغه وه چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي او ضرورت یې هم نهشته چې رامنځته شي، چې بیا نه به د طالبانو په ګټه وي دا محاسبه دوی کړې وه، او نه به د ملت په ګټه وي او نه به د هغوی په ګټه وي. چې همداسې له بده مرغه وسوله، موږ هغه بدترین حالت ته ولاړو. نو څه ضرور وو چې موږ هر څه ونړوو، یو جوړه ودانۍ ونړوو، له بېخه او ریښه وباسو، بېرته یې د صفر څخه جوړوو. خو دوی ته په حکومت کې واکم ورکول کېدی، د سولې د پروسې لار هم پرانیستې وه، خو دوی د نړیوالې ټولنې د اصولو خلاف، د نړیوالې ټولنې د تقاضا خلاف، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان د ولس د تقاضا خلاف هر څه د ټوپک په زور باندې ونیول. او نړیوال ټولنې وخت مخکې د مخ دوی ته دا سره کرښه کړې وه چې هر څوک په افغانستان کې د ټوپک د لارې واک ته ورسېدل، موږ د هغو سره کار نه کوو. هر څه صفر سوله، اوس د صفر څخه دوی غواړي چې بېرته کوشش وکړي تر څو پورې، د لسو کالو پورې، پنځه کالو پورې، هېڅ معلومه نه ده. او څنګه کوي؟ کله چې ته احسان نه لرې، کله چې ته پیسې نه لرې، کله چې ته پوهه نه لرې، او تعهد یې هم په شک کې، ته دا هدف ته څنګه رسېدای شي؟ زه فکر کوم دا به ډېر منصفانه نه وي چې موږ په دغه برخه کې پر دوی باندې باور وکړو. نو بله خبره چې یو اورېدونکي وکړي چې دا کنګل شوي پیسې دي، کنګل شوي پیسې تاسو وګورئ نړیوال تعاملات ته باید موږ باید ژمن واوسو، کله چې موږ په نړۍ کې غواړو چې ژوند وکړو. او دا هم په ډاګه شوی ده چې موږ د نړۍ سره د تعاملاتو پرته ژوند نشو کولای. اوس د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب پیر دی، او حتی ستر هیوادونه وړو وړو هیوادونو ته ضرورت لري چې د هغو سره په یو چوکاټ کې مخ ته ولاړ شي، او ګډ ژوند ورسره وکړي، او اړیکې ورسره ولري، او راسهدار ته ولري. زه فکر کوم دا د اتلسمې پیړۍ فکرونه باید موږ د منځه وباسو چې موږ هر څه کولای شو، او په عین وخت کې ثابتولی نه شو چې هر څه کولای شو، او دا امکان نه لري د اوسني واقعیتونو پر بنسټ باندې، او د علمي فرمولو پر بنسټ باندې. د یوې خوا وایو چې موږ غواړو چې اقتصاد جوړ کړو، د بلې خوا غواړو چې موږ باید د ولس په سترخانو کې ډوډۍ پیدا کړو، او د بلې خوا هم په جیبونه خالي دي، او د ولس په زرو، او د ولس په دغو ته په ننواتو، او نړیوالو ټولنې ته په ننواتو باندې موږ چلیږو. دا فکر کوم سم فکر نه دی. کنګل شوي پیسې چې دي، دا داسې دي، دا ورور ته باید وویل شي چې نړی ځکه دا پیسې کنګل کړي دي. دا په دې شک نشته چې د افغانستان د خلکو فیصله سره دارایي ده، د هغو حق دی چې دا د هغو د مالیو او د هغو د جیبو پیسې دي چې حکومت یې ورکړي وي، هغو راټولې کړي وي او هغه د ګټ دپاره، همدې ملت د ګټ دپاره چې هغه یو بیل باسي د بانکداري د اصولو پر بنسټ باندې هغه فیصله سره په نور بانکو کې ایشي وي چې هغو افغانستان ته ګټه راتلله، هغو ګټه ورکوله. او دا پیسې چې کله دغه نوی رژیم رامنځته سو کنګل سوه دی. د علت یې دا دی چې اوس نړۍ دا پیسې دي بیرته د افغانستان خلکو ته پیسې لاسته. زه فکر کوم د افغانستان د خلکو کلمه یادول په دغه برخه کې ډېره پر ځای نه ده. د افغانستان رژیم ته ځکه نه ورکوي چې هغه پر دوی باندې باور نه لري. ښه که دا نه بلیونه چې شاوخوا ډالره چې دوی خوشي کې یا مثلا دوی ته بیرته ورکړي د افغانستان بانک ته راواستي، آیا نړۍ مطمئنه ده چې په دغه وسلو به د دغه پیسو څخه به سوء استفاده نه کیږي؟ آیا نړۍ په دې متیقنه ده چې دا پیسې به واقعا د ولس په خدمت کې لګول کیږي؟ آیا نړۍ په دې مطمئنه ده چې دغه پیسو د لارې به د افغانستان د عامو خلکو په ژوندانه کې مثبت بدلون راځي؟ نه، ځکه چې نړۍ د دوی د نړۍ سره د یو مشخص تعریف پر بنسټ باندې راسدار نه لري. او تر څو پورې چې په دغه برخه کې نړۍ مطمئنه نه شي، زه فکر کوم د دغه پیسو د فیصله سره بیرته ورکولو یا راګرځولو موضوع موږ باید اصلا مطرح نه کړو. په دې ترڅنګ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دغه برخه کې اته نړۍ د دې څخه ویره لري چې نه یوازې چې دغه پیسې به پر ځای ونه لګول شي او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې به مثبت بدلون رانشي، بلکې د دې ترڅنګ کې داسې دغه پیسې باندې د نړۍ پر ضد باندې وسلې وپلورل شي او دغه پر ضد باندې کار وکارول شي. فیصله سره لیونۍ نه ده چې داسې یو کار وکړي په داسې یو حالت کې.
ډېره مننه. یو اوریدونکی په لاین کې دی چې زیات مصرف یې ونیسي، دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
سلام علیکم، اله کرامات تاسو وړاندې کوم.
علیکم السلام ربانی.
زما دا د نړۍ پر ټکدارانو باندې زغ دی چې دا د نړۍ د بشر د حقوقو پر ټکایا پکاړه شي ده. په محترم دغه د افغانستان شتمنۍ چې دوی په امریکا کې کنګل کړې ده، د یو اړخ څخه تورته وګورو خلک پر دې باندې بحث کوي چې دا د افغانستان د وګړو یا د عام خلکو شتمنۍ ده، او د بل اړخه څخه بیا کوم ملما چې ورته اشاره کوي دغه د افغانستان مسایلو ته پیچونه ورکوي او یا دغه ستونزو ته لا یو نور مشکلات جوړوي. نو باید دغه ته داسې یو حل لاره ولټول شي چې پر دنیاوالو باندې غږ وشي، تاسې د بشر د حقوقو نارې وهئ. آیا د بشر حقوقو دغه ته ویل کیږي چې د عام او د بشري حقوقو سرغړونه خو تاسې په نړۍ کې کړې ده؟ نو دغه چې پلاټ ځان خپل باید اصلاح کړي او بیا وبل ته دغه ګوته ونیول شي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. کور ودان اتمن د پروګرام یلمه به ورته اشاره وکړي. بل اوریدونکو کې کپلاین کې د دوی ته ورزو مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په افغانستان کې د بی وزلۍ د زیاتې دوه پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکو په لاین کې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام مهرباني.
سمسور خبر کوم مسافر.
سمسور صاحب تاسو आवाज اورئ مهرباني. د سمسور صاحب ټلیفوني تماس پریسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو کې نست وخت هم کم دی. پیژن صاحب بد اوریدونکو د دې نظر په اړه تاسو مخکې هم څرګندونې وکړي چې څه وضاحت ورکوي.
بشر حقوقونه بشری مرستې او د بشر حقوقو ته درناوی هغه موضوعات چې هغه څخه څوک سترګې نه شي پټولی، او نړۍ زه فکر کوم د همدې دپاره دا پیسې که بیرته دغه موضوع ته راسو دا پیسې کنګل کړي چې دا د بشر ضد حقونو باندې موضوعات باندې ونه لګول شي. زه دومره ویل غواړم ځکه نړۍ مطمئنه نه ده. نو د دې تر څنګ که موږ وګورو خو دا د بشر ضد چې دوی فیصله سره یو ادونه سره دی د یو تعهد د مخه رااله لو دلته ارڅ رنګ کړه. نو په عین وخت کې موږ باید د ملت په سترګو کې خبر وانه چې واقعیت باید یو څه متوجه شو.
ډیر مننه پښوک سب تاسو چې نوښت پایل کړی دی بس.